السلام علیکم، سحر مو په خیر. تاسو د مشال ریډیو نه ساته خبرونه اورئ. نن د ګل یا دوشنبه ورځ د کال 2014 د فروری د میاشتې 8 نیټه او په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې دي. زه منور شاه او زما تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د سلام پښتونخوا په دې اولنۍ غړې کې ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې به یو شمېر کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه واورئ. څو خوندورې سندرې هم د دې خبرونې برخه ده، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت تازه خبرونو ته. اول د خبرونو سرټکی، د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د سولې پر روانو خبرو کې به افغانستان د طالبانو سره په خپل موقف ټینګار وکړي. د خیبر پښتونخوا د ځوانانو نرسانو اتحادیه غوښتنه کړې ده چې د نرسانو په نوکریو کې د ښځو او سړو برخه یو عمره برابر کړي. او نن د شام په لسګونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پر روانو خبرو کې به د افغانستان حکومت په خپل پخوانی موقف ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شوکیب مستغنی پرون مشال ریډیو ته وویل چې طالبان دې د سولې د خبرو له شروع کېدو نه وړاندې شرایط نږدي. نوموړي زیاته کړه
د افغانستان اسلامي جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې هغه ډلې چې د سولې خبرو ته حاضریږي له مخکنیو شرطونو پرته دې راشي. کله چې خبرې پیل شوې، ټولې غوښتنې مطرح کېدای شي او پر ټولو شرایطو بحث کېدای شي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د افغانستان د سولې په اړه درېیم څلور اړخیزه غونډه د تیر خالي په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوه. په کې ګډونوال سلا شو چې دې لړ کې به د روانې میاشتې تر اخرې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې شروع کړي. پاکستان کې د دې هواد هوایي کمپنۍ پی آی اے پروازونه په جزوي توګه بحال شوې دي. هلته د یادې کمپنۍ د شخصي کولو یا پرایوټایزیشن خلاف د دې کمپنۍ ملازمینو احتجاج هم دوام لري، خو حکومت ادعا کوي چې د دغه احتجاج باوجود د پی آی اے کمپنۍ ځینې پروازونه په خاص توګه باندې سعودي عرب ته شروع شوې دي. په دې هکله نور تفصیل به درته راتلونکي خبرونه کې درکوو. د خیبر پښتونخوا د ځوانانو نرسانو اتحادیه ینګ نرسز اسوسییشن د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې د نرسانو په نوکریو کې د ښځو او سړو ته یو شان برخه ورکړي. په دې اکله د یادې اتحادیه د سواد ضلع مشر وقار خان تېره ورځ په منګوره کې یوې خبري غونډې ته وویل زیاتره د ښځینه نرسانو چوکۍ خالي پاتې شي، خو حکومت پرې نارینه نرسان نه برتي کوي. نوموړي زیاته کړه
په اخبار کې ټوټل خالی سامان شوی نو 1083 شای شوی. په دې کې 299 میل نرسز اغستی دي او 567 فیمیل اغستی دي. په 567 فیمیل کې 217 چې د دوی سره فیمیل سټاف نو هغه خالی پرې خو دي. مونږه خو مطالبه راځي چې په میرټ باندې د برتیا نه وشي دي 50% کوټه مونږ دراکی. لکه ګوره ضرورت ټوټل یو شان دی کنه. په هسپتال کې میل وارډوم شته، فیمیل وارډوم شته.
ینګ نرسز اسوسییشن د لاکور کړي چې یو غوښتنې ونه منل شي نو په احتجاج بلاس پوری کړي. صوبایي حکومت لا هم په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په فاریاب ولایت کې هغه اتیا کسان چې د تیر خالي په ورځ تختول شوي وو د پولیسو په مرسته خوشي کړل شو. د دغه ولایت امنیه کمانډانې پرون په یو اعلامیه کې ویل دغه اتیا کسان چې ولسی خلکو او د میمنې اندخوی په لار د وسلوالو لخوا تختول شوي وو د پولیسو په مرسته آزاد کړل شول. د فاریاب چارواکي وایي یوازې دوه ولسی وګړي د وسلوالو په بند کې پاتې دي او د هغوی د پیدا کولو هڅې هم روانې دي. د دې کسانو د تختونې ذمواري چا په غاړه نه واخیسته. نن هم د شام په لسګونو زره بې کوره شوي خلک د ترکی سره په پوله ګیر پاتې دي. دا خلک په حلب خار باندې د روس په ملاتړ د شامي ځواکونو د بریدونو نه تښتېدلي. په دې خلکو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او ترکی ویلي چې مرسته به ورسره کوي، خو لا یې هم ورته خپله پوله نه ده خلاصه کړې. هلته مرستندویا ادارو خبرداری ورکړی چې د مایوسۍ د حالاتو سره مخامخ دي. په عین حال کې ټاکل شوې چې د جرمني چانسلر انګلا مرکل نن د ترکی دوره وکړي او دغه هیواد د صدر طیب اردوغان او وزیر اعظم احمد داود اوغلو سره ملاقاتونه وکړي. بلخوا د ترکی صدر طیب اردوغان د یو امریکایي چارواکي په هغه سفر د غوسې سرګندونه کړې چې د کوردی ځواکونو تر کنټرول لاندې د شام یو ښار ته یې کړی دی. دغه سرګندونې چې پرون خپرې شوې پکې اردوغان ویلي امریکا ته پکار دي چې د ترکی ملګرتیا غوره کړي او یا د کوردانو د ډیموکراټیک یونین پارټۍ ملګرتیا. دا سرګندونې وروسته له هغې مخې ته راغلي چې یو امریکایي سفارتکار بریډ میک ګورک تیره هفته د کردانو د یاد ګوند سره په کوبانی ښار کې لیده کاته کړي وو. نن سهار د شمالي کوریا یوه ګشتي کښتۍ د جنوبي کوریا سمندري حدودو ته واوښته، خو د جنوبي کوریا لخوا د خبرداري د ډزو نه پس بیرته خپلو حدودو ته ستنه شوې. دا پیښه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې د کوریا په ټاپو وزمه تناو لوړې کچې ته رسېدلې. د دې نه یوه ورځ وړاندې شمالي کوریا د لرې فاصلې د یو راکټ تجربه وکړه او پکې یې یوه سیاره یا سپوږمکۍ خلا ته ویوړه. دې ګام د پینګیانګ د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې راپورته کړې. جنوبي کوریا، جاپان، امریکا او ځینې نړیوال هیوادونه داسې فکر کوي چې دا په پټه د میزایل یوه ازموینه وه چې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د قراردادونو خلاف ورزي ده. پرون امنیتي شورا په دې هکړه یوه بیړنۍ غونډه کړې چې د دغه راکټ د ویشتلو غندنه یې کړې. ویلي دي چې دوی به د شمالي کوریا خلاف د نوي بندیزونو یو مهم قرارداد هم منظور کړي. او بل خبر دا چې په تایوان کې ژغورونکي نن هم د خواو شاسلو کسانو د موندلو په هڅو بوخت دي. ګومان کیږي دوی به د یوې ولس منزله ودانۍ د ملبې لاندې ګیر پاتې وي. دغه ودانۍ دوه ورځې وړاندې د زلزلې له وجې غورځېدلې ده. د تاینان خاروان لای چینګ تی ویل ګڼ لا درکه کسان د دې ودانۍ لاندې ګیر دي. پرون ناوخته پورې تر 200 زیات کسان ژغورل شوي وو. په دې زلزله کې تر دې دمه د 200 کسانو د مړینې او د 1500 نورو د زخمي کېدو تصدیق شوی دی. دا خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو نه حساته خبرونه کې اولینې غړې سلام پښتونخوا ته غوږی چې پکې دغه ریپورتونه اوریدل شي. افغان حکومت وایي د روانې میاشتې تر اخرې به د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې شروع شي. ویل کیږي چې افغان طالبان په ډلو کې ویشل شوي چا سره خبرې په کار دي. څېړونکی رحیم الله یوسفزی یې په اړه وایي
هغه ډلې چې کوم مضبوطې دي سه علاقه باندې د هغوی قبضه ده. د قطر دفتر چې دی سیاسي دفتر هغې ورسره ملګرتیا کوي، د هغوی سره خبره کول مهم دي.
د خیبر پښتونخوا نارینه نرسان وایي په نورو صوبو کې نارینه او ښځینه نرسانو ته یو برابر نوکری ورکول کیږي، خو دلته دوی سره ناانصافي کیږي. د نرسانو د اتحادیې یو مشر په دې حق لسه وایي
تاسو خبر ده چې دا شوبه چې دا سیپ نرسنګ د فیمل سره ریلیټډ نه ده. چې تاسو کوم انټرنیشنل ایریا تلاش شئ، انټرنیشنل دغه تر بار ملک یا سین تلاش شئ، نو خو پوره مې نرسز به تاسو ته ملای شو.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي حکومت د لوی لوی منصوبو اعلانونه کوي خو سرته یې نه رسوي. یو ځای مشر وایي
خیبر ایجنسی کې به زه یو هسپتال چې هغه چالو کړو شاکس کې ویلي چې زه به یو غټ سټیډیم کومه شلمان واټر سپلای کې مغو اعلان کړی. جمرود کې ګریس سټیشن اسې افتتاح کړی و دوه درې کاله مخکې، هغه یو شیم نشته.
د پښتونخوا سیمې او نړۍ یو شمېر نور ریپورټونه تر څنګه باسو خوندورې سندرې هم واوري. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل، د خبرونو د ترتیب په حساب باندې اولنۍ موضوع مونږه د افغانستان د سولې د بهیر په حواله باندې راخسته ده. خو دا اولنۍ غړی د سلام پښتونخوا په دې کې مونږ کوشش کوو چې اول سیمه تلاشو او تازه حال راوخلو، بیا تاسو ته نور ریپورتونه وړاندې کړو. دغه لړ کې ورزودا وخت اسلام آباد ته د اسلام آباد نظم خبريال احمد الله را سره د ټلیفون په لیکه ده. احمد الله، په پاکستان کې د هوایی کمپنۍ یا پی آی ای د ملازمینو چې کوم احتجاج روان دی او بیا په هغه کې دا کومې مسلې راغلي دي، نو اوس تازه صورت حال څه دی؟
منورشه، د پی آی ای د ملازمینو چې کوم احتجاج چې کوم دروان میاشت د دوه مینیټې نه د فضایي اپریشن معطل کړو، هغه د تیرې ورځې راهسې په جزوي توګه بحال شوی دی. د پاکستان چې کوم د پی آی ای کوم ویان دی دانیال ګیلانی، د هغه د وینا تر مخه چې د تیرې ورځې راهسې د پی آی ای شپاړس پروازونه چې کوم دي هغه خپل منزل ته رسیدلي دي، چې په دې کې څه قامي ملکي دي او څه پکې نړیوال کوم پروازونه دي هغه رسیدلي دي، لکه دې کې دوبۍ او د جدې مختلف ځایان پروازونه راغلي دي. دغه شانت دوه نور پروازونه چې کوم دي هغه د محل د جدین را روان شوی دي، او امکان دی چې وسنه لګه شیبه ورستو دغه جازونه اسلام آباد ایئرپورټ ته راورسیږي، او دا چې په جده کې کوم پاکستانی چې کوم عمره کوونکي هغه چې کوم دي واپس پر راوستل شي. دغه شان پرون هم د دوه جازونو د لارې 215 کوم عمره کوونکي پاکستانیانو نو هغه اسلام آباد ته را رسولی شوی وو. نو دا شان په موږ ویلی شو چې په جزوي توګه چې کوم دی دا فضائی اپریشن په جزوی توګه بحال شوی دی، او دانیال ګیلانی دا هم وایي چې راتلونکي څو ورځو کې امکان دی چې دا اپریشن چې کوم فضائی اپریشن دی هغه په مکمله توګه بحال شي.
احمد الله، دغه کې بیا دا پوښتنه چې دغه کوم ملازمین په احتجاج دي، نو هغه لاند کې هم څه خبرې اترې روانې دي که څنګه؟
بالکل، عمدہ طرف ته زر عدلم چې کوم مظاهرین دي د پی آئی اے د ملازمینو چې کوم مشترکه ایکشن کمیټي ده، نو د هغې ویان چې کوم دی هغې نصر الله افریدی سره هغې سره زما خبرې وشولې، نو د هغې وینا تر مخه چې حکومت سره زموږ هیڅ مذاکرات نه دي شوي، او ډېر د دباو وروستو چې کوم دی د ځینې پایلټان چې دي هغه په دې مجبوره کړي دي، د لکۍ وله ورکړي دي یا مختلف لالچې ورکړي دي وته، نو دی پایلټانو چې کوم دی جازونه الوزول شروع کړي دي. خو دی ځکه چې پوره د چیک اپ نه بغیر لکه مطلب دی چې کوم انجینران دي هغوی اوس هم موږ سره پال تعلوم دی، او که خدای مکه دا سپی خرا مخه ته شو، نو د هغې ذمہوار به حکومت یې، ځکه چې دا دغه چې کوم دي جازونه د پوره چیکینګ وروسته نه الوزول کېږي، لکه ځکه چې دی صرف پایلټان دی سره ورسره دي، نور خلک چې کوم دي هغه اوس هم موږ سره وي په احتجاج باندې. او د نصر الله د وینا تر مخه چې نن به موږ بیا چې کوم دی وریلی و او زوبا چې زمنګ کم اورک کسان دي د اغې په حق کې بنن موږ بیا یو ریلی وباسو.
ډیر مننه احمد الله. نور حال لپاره به تاسو نه بیا هم تفصیل اخلو. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا اولنۍ غړی ته غواکی
د سیمیو نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزه خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر ماخام 6 بجو پورې اوریدل شي. راځو د دې غړې د خبرونو په حساب اولنۍ موضوع ته چې په اسلام آباد کې کوم سلور ارخیزه غونډه شوې و د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د استادو ترمنځ. نو پاغه کې یو خبره ده هم و چې د رواني میاشتې تر اخیره بعد طالبانو سره نیغ په نیغه د افغانستان د امنیت په حواله او روغې جوړې په حواله باندې خبرې ترې شروع کول کیږي. په دې حق باندې د افغانستان د خارجه چارو د وزارت ویاند شوکیب مستغنی ویلی دي چې د لړکه طالبانو ته پکار دي چې د وړاندې نشرتونه نګدي، البته که خبرې شروع شي بیا پاغه کې په ټولو شرایطو خبرې ممکن دي. په دې حق لا د احمد تکل دا ریپورت اورو.
د بهرنیو چارو وزارت وایي له طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو کې به افغان حکومت پر خپل دریځ ټینګار وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې طالبان کولای شي د سولې د خبرو له پیل وروسته خپل شرایط مطرح کړي.
افغانستان
افغانستان اسلامي جمهوریت تل پر دې ټینګار کړی چې هغه ډلې چې د سولې خبرو ته حاضرېږي له مخکنیو شرطونو پرته دی راشي. کله چې خبرې پیل شوې ټولې غوښتنې مطرح کېدای شي او پر ټولو شرایطو بحث کېدای شي. افغان حکومت له دې مخکې ویلي و چې حتی د اساسي قانون پر ځینو مواردو هم بحث کېدای شي، خو چارواکي ټینګار کوي چې اسلام د افغانستان د رسمي دین په توګه د هیواد ملي حاکمیت او د وګړو حقونه او وجایب د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون وړ نه دي. د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل تمه ده چې د روانې میاشتې تر پایه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو نیټه وټاکل شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي رادیو ته وویل د څلور اړخیزو خبرو د همغږۍ ډله به د سولې د هڅو د دوام لپاره د کپ په څلورم نیټه په کابل کې غونډه وکړي. د فبروري په 23مه به په خبرو کې د ښکېلو څلورو اړخونو د همغږۍ ډله یوه بله غونډه وکړي، او د شنبه په ورځ هم دې ډلې په خپله غونډه کې ټینګار وکړ چې دوی به د سولې د خبرو بهیر ته د لارې هوارولو لپاره خپلو منظمو غونډو ته دوام ورکړي. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. د دې غونډې کوربه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري و. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی کاوه او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا او چین ځانګړو استازو ریچارد اولسن او دینګ شی جون هم ګډون پکې کړی وو.
هلته په اسلام آباد کې هم د دغه سلور اړخیزې غونډې په پرانسته کې د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي په کار دي چې د افغانستان په دې بهیر کې د افغان حکومت مخالفه ټولې وسلوالې ډلې شامل کړي شي. دا چې دا مهال په دغه هیواد کې کومې وسلوالې ډلې د حکومت خلاف جګړه کوي او د کومو ډلو سره مذاکرات به ګټور وي، په دې هکله درته یو رپورټ وړاندې کوو د لنډې دمې نه پس. د تیر خالی پورز په اسلام آباد کې د افغانستان د روغې جوړې په حق لا درې ما سلور اړخیزه غونډه وشوه چې پکې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو ګډون کړی وو. د دغه غونډې د پرانستې په وخت د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز اویل د امن مذاکراتو په دې عمل کې د افغان حکومت د مخالفه وسلوالو زیات نه زیاتې ډلې او خلک شاملول پکار دي چې دا راز تلپاتې سوله او ثبات راوستل شي. دا چې په افغانستان کې د حکومت مخالف او وسلوالو طالبانو کومې ډلې شتون لري، خبریال طاهر خان یې په اړه وایي.
کله چې دا د سولې د اوازې اول ځل راغلی دی د قطر دفتر 2012 کال کې د خلاصېدو وړاندې، نو هغه وخت هم هغه خلک چې هغوی د خبرو خلاف وو هغه وخت کې دوه ډلې جلا شوې وې، یو د فدایي محاذ په نامه، یو د عبدالله محاذ په نامه، او دغه رنګ نور هم په دې دته یو بل غون منځ یو هغه وخت کې شورا مجاهدین دی او ترې یې خپل صفانه تقسیم کړې او بیا رستو نور هم را پیدا شوې. دا غډه په خپل ځای باندې موجود دي چې دا غډه دومره زیاتې هغه موثر یا بل یو دونه مضبوط نه دي، لیکن بیا هم انکار خو نشي کېدای. دا غیرا
هلته د سیمایزو چارو پوه رحیم الله یوسفزی وای په مذاکراتو کې د هغه ډلو شاملول به ګټور وي چې د افغانستان په جګړه کې فعال کردار لري او د لړ کې د افرادو پر ځای ډلو ته اهمیت ورکول پکار دي.
کوم داسې کسان خوشته چې هغه په دوالو ډلو کې شامل نه دي، هغه مولا اختر محمد منصور هم نه مني خو هغه د مولا رسول په ډله کې هم نه شامل شوی. خدا دې چې هغه انفرادي حیثیت هغه سره که خبرې وشي نو بد به نه وي، خو د هغه ډېره فایده نه کېږي. د هغې په وجه باندې داسې ډزبندي به هم ونه شي یا به هغه مؤثره وي یا به کسه پرېکړه کېږي. نو دا ده چې اصلي کوشش خو همدغه دی چې کوم هغه ډلې چې کوم مضبوطې دي، زیات فعالیت کوي، د هغې سره زیات کمانډانان دي، جنګیالي دي، څه علاقه باندې د هغوی قبضه ده، د قطر دفتر چې دی، سیاسي دفتر، هغې ورسره ملګرتیا کوي، د هغوی سره خبره کول مهم دي.
نوموړی زیاتوي چې پاکستان د مذاکرات لپاره یوازې هغه طالب مشرانو باندې فشار اچولی شي چې په دې هیواد کې اوسي. په افغانستان او یا قطر کې میش طالبان مشکله ده چې د پاکستان د نفوذ لاندې وي. دې ته په اشاره سره د افغان چارو پوه سمی یوسفزی وای که څه هم طالبان په مکمله توګه د پاکستان په کنټرول کې نه دي، خو بیا هم تمه کیږي چې پاکستان به یې خبرو ته کینوي.
افغان حکومت بیا دا تاکید و چې طالبان چې څومره ډلې دي کاغه د منصور خلاف دي یا منصور سره دي، هغوی به دا وي چې دا ټول پاکستان په دوی باندې کنټرول لري او دا د پاکستان کار دی چې یو ډله راولي که ټول ډلې راولي. خو زما په خیال اوس په طالبانو کې هم ځینې ډلې یا ځینې اشخاص ممکن دغه خبرو ته راشي، خو زما په خیال طالبان که مشترکه ډول باندې طالبانو مذاکراتو ته راځي نو دا به یو بهتر عمل وي.
د افغانستان د سولې په اړه سلور اړخیزه غونډه په دې سلا شوې چې د روانې میاشتې تر اخره به د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې شروع کړي شي او تمه کیږي چې د اعتماد سازۍ لپاره به په وسلوالو بریدونو کې هم کمی راشي.
دا مشال ریډیو دا
د د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو یو بل ریپورت ته د خیبر پښتونخوا د نرسانو د اتحادیه وینا ده چې په نورو صوبو کې خزینه او نارینه نرسانو ته یو بل نوکری ورکول کیږي، خو په دې صوبه کې د نرسانو چوکۍ له دې وجې خالی پاتې شي چې خزینه نرسان نه ملاویږي او نارینه نرسان په حکومت نه برتي کوي. یاد اسوسییشن په سواد کې د بی خبری غونډې د لارې د صوبایي حکومت نه غوښتنه کړې چې د نرسانو په نوکریو کې د ښځو او سړو ته یو مره برخه ورکړل شي. په دې حقله تفصیل د سواد نه زموږ خبریال نیاز احمد خان را کوي.
سواد پریس کلب کې د خیبر پښتونخوا ینګ نرسز اسوسییشن غړو خبري غونډې ته وویل چې حکومت د نارینه صحت کاروندانو سره په سوکو کې زیاتې کوي او په ځای د دې چې په هسپتالونو کې د صحت کاروندان پوره پوره ولګوي، ولې د ښځو نشوالي باوجود سړي نرس په روغتونونو کې نه برتي کوي. په دا اړه د ضلع سواد مشر وقار خان وویل
په اخبار کې ټوټل خالی اسامین شوي نو 1083 شي شوي، په دې کې 299 میل نرسز اغستې دي او 567 فیمیل اغستې دي. په 567 فیمیل کې 217 چې د دوی سره فیمیل سټاف نو هغه خالی پریښودې دي. مونږه خو مطالبه ده چې په میرټ باندې د برتیا او شیا دي 50% کوټه مونږ دراکي، لکه ګوره ضرورت خو ټول یو شان دی کنه. په هسپتال کې میل وارډ هم شته فیمیل وارډ هم شته، نو 50% دي دغه کې 50% به دوی میل اخلي، 50% به فیمیل اخلي.
د خیبر پښتونخوا ینګ نرسز اسوسییشن مرکزی مشر ارشد خان په دغه موقع زیاته کړه چې هر کال په زرګونو نارینه نرس روزنه اخلي او په شخصي روغتونو کې څوکۍ کوي، ولې حکومت دوی طرف ته پاملرنه نه کوي. دوی ویل چې ملکن ډیویژن کې د ریواج او کلتور له وجې سړي نرس زیات دي،
خاصره سوات ډیسټریکټ سوات ډیر زیات دي. بیا دویم نمبر په شنګله کې دي، په اپر دیرک دي، په لور دیرک دي او بنیر کې دي، زیاتره زو ملکن کې لګ دي. په زون 3 نه لکه تقریبا مین نرسز دي. او تاسو ته خبر ده چې دا شعبه چې دا صرف نرسنګ د فیمل سره ریلیټډ نه ده، چې تاسو کوم انټرنیشنل ایریا ته لاړ شئ، انټرنیشنل دغه تر بار ملک یا سین ته لاړ شئ، نو خب پوره میل نرسز به تاسو ته میلا شي او هر شعبه ته چلاړ شئ. نو وسنی وس تقریبا په 21 تاریخ باندې کم چې لیس لګېدل د کمبرتیان شي دی ډاک په کانټریکټ په بیس باندې، نو په هغه کې ټوټلی لکه سب بوکس پکې شوی دي، سب کې دیس شي چې ډېر زیات دغه دی جونیئر دی.
د اسوسییشن یو بل غړي سجاد ویل چې د بده مرغه په روغتونونو کې هغه تنان کار کوي کوم چې د نرس شعبې سره تعلق هم نه لري. دوی ویل
زمونږ د میل په ځای باندې ډیسپینسرز و، د ډیسپینسر دی، نو ډیسپینسر په تاسو ګوري په دې سیدو هسپتال کې هغه سچل کوي، هغه ځي انډیشن هغه لګي مریضان هغه ګوري، ډاکټر په ځای هغه کینی په بی سی آر ای سی کې دغه تار دره چې په سٹور کې چې کوم دې سره میډیسن نه دی د بهر نه صحیح هغه سٹور کوي هغه کیپ مینټیننس کوي، تاسو ډیسپینسر وي وس هیلت ټیکنیشن نو پای کې هیلت ټیکنیشن دی دوا کالا نو چا وو کې هغه د نیم ویدس پسانی صاحب ټیکنیشن دیس یو سیس ته وي چې پای کې مطلب ایررز یو ایررز ریموو کی دغه کار نه چې دې انډیشن ولګي.
ینګ نرس اسوسییشن په دغه مقاصد تکړه کچری خیبر پښتونخوا حکومت دوی سره په سوکو کې زیاتې او فرق ختم نکړو، نو دوی به په احتجاج لاس پوری کړي او د دې ترڅنګ ستر عدالت کې به دغه ټولي برتیانه چیلنج کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر ایجنسی خلک شکایت کوي چې الته اعلان کړی شوی یو شمیر پرمختیايي پروژې د ځنډ ښکار دي او هغه سنتیاوی نه ورکول کیږي د کوم چې ورسره حکومت وعده کړی دی. دوی د حکومت نه په دغه منصوبو د زر نظر کار شروع کولو غوښتنه کړې ده. په دې حقله تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی خلک وایي چې په سیمه کې حکومت یو شمیر لوی پرمختیایي منصوبو پرانسته کړي وه خو تر اوسه مکمل نه کړای شوي. دوی وایي په دې کې د صحت مرکزونو، د لوبو میدانونو، بجلی او اوبو منصوبې شاملې وې او دغې سیمې ته د ګیس ورکولو وعدې هم شوې وې خو تر اوسه په دې وعدو باندې څه عمل نه دی شوی. په دې هکله د جمرود ملاګورو سیمې یو تن مشر سبزلی مشال ریډیو ته وایي
چې خیبر ایجنسی کې به زه یو هسپتال چې هغه چالو کړ خو کار پرې اوسه پورې بند دی، لکه هغه نیمګړی پاتې شو. شاکس کې ویلي چې زه به یو غټ سټېډیم کوم، لکه غونډې پارټي په لیول باندې یو غټ سټېډیم وي، هغه اوسه پورې ونه شو. شیلمان واټر سپلای سکیم هغوی اعلان کړی چې زه به شیلمان سیند نه غونډې خیبر ایجنسی له به اوبه ورکوي، هغه نیمګړی پاتې شوی. جمرود کې ګریس سټېشن اسې افتتاح کړی وه دوه درې کاله مخکې، هغه یو شی هم نشته او هماغه تیږه ولګوله او یو شی هم نه شوی. په دې باندې مونږ پی خیبر ته، ګورنر خیبر پښتونخوا ته، چې څومره اعلی چارواکي په کار چې چا سره تعلق لري چې هغه پې ښایسته کار وکړي او موږ خلکو زړونه وګټي.
او د خیبر علي مسجد سیمې یو تن غفران الله زیاته کړه،
نو هغه چې کوم دی زمونږ د علاقې د چې کوم اقدامات د ترقې په حواله کېږي هغه ناکافي دي او نامکمل دي. د اوبو د ګیس د مونږ چې کوم موجوده منتخب شوده ایمینې دی د هغه چې کوم د الیکشن په دوران کې که زه چېرته منتخب شولم دلته دغو عوامو ته وي ګیس سهولت ورکم، د اوبو د مسلې وي ختم کړم فیل فور په اولین اقداماتو کې، خو تر د هغې د اعلان د ایمینتوب د انتخاب نه بعد نه تر اوسه پورې نه د ګیس چې کومه وعده شوې وه نه هغه پوره شوې ده، نه په هغې باندې کار شروع شوی دی، نه د هغې اعلان شوی دی. او د هغې نه بعد چې کوم دی ترقی په حواله سره د ټولنه اول ضرورت په تعلیم باندې او په صحیح طریقې د تعلیم په حفاظت باندې، د استادانو په حفاظت باندې، د سکولونو په حفاظت باندې، همدارکم ته نور چې څومره تعلیمي ادارې په هغې کې د کمی باندې، استادان داسې سکول نشته چې په هغې کې استادان مطلب برتی شوي نه، په هغې خالص پوسټونه پراته وي، په هغې باندې اقدامات وشي.
د خیبر ایجنسۍ د پرمختیایي منصوبو په هکله مو چې کله د خیبر ایجنسۍ نه د کمی اسمبلۍ غړي شاجګل پردي رای واخیسته، نو دوی وویل چې موږ په دې هر څه باندې نظر ساتلی دی او د دغو منصوبو په اړه مو په بیا بیا د وفاقي ادارو چارواکو سره لیده کاته کړي دي او په ډیرو منصوبو به زر کار مکمل شي. د خیبر ایجنسۍ خلک وایي چې باید حکومت او د سیمې نه منتخب شوي د کمی اسمبلۍ غړي دي ورسره خپلې وعدې پوره کړي او دوی لپاره دې زیات نه زیات پرمختیایي کارونه ترسره کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسۍ.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د سلام پښتونخوا د دې خبرونې ترتیب موږ داسې جوړ کړی تاسو سره مجمنه هم کړې ده چې په دې کې تاسو ته موږ خپل سندرې لرو. دا وخت یې درته د زیک افریدی او ستاره یونس په غږ کې دا سندره اورو. د مشال ریډیو سلام پښتونخوا اولنۍ غړی ته وګیې چې پکې مو د زیک افریدی او ستاره یونس په غږ کې د غسندره واوریدله. د روانې غړی د مای ته ورسېدلو په پښتونخوا کې د سهار 9:30 بجې شوې. د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. د افغانستان د بهرنو چارو وزارت وای طالبان د سولې د خبرو له شروع کېدو نه وړاندې شرایط نګدي. په خبرو کې بیا په ټولو شرایطو خبرې ممکنې دي. د تیر خالی په ورځ په اسلام آباد کې ترسره شوې سلور اړخیزه غونډه کې هم فیصله شوې چې د روانې میاشتې تر اخرې د طالبانو سره نیغ په نیغه خبرې شروع کېږي. د پاکستان قومي ایرلاین پی آی ای د ملازمینو د هړتال نه پس د دې کمپنۍ د جازونو تګ راتګ په جزوي توګه بحال شوی. د تېرې ورځې راهیسې د پی آی ای شپاړس پروازونه خپل منزل ته رسېدلي دي. د خیبر پښتونخوا د ځوانانو نرسانو اتحادیې ینګ نرسز اسوسیشن د صوبایي حکومت ته غوښتنه کړې چې د نرسانو په نوکریو کې د ښځو او سړو ته یو شان برخه ورکړل شي. دوی وایي زیاتره چوکۍ له دې وجې خالي پاتې شي چې ښځینه نرسانې نه وي او نارینه پرې نه برتي کیږي. د افغانستان په فاریاب ولایت کې هغه اتیا کسان چې د تیر خالی په ورځ تختول شوي د پولیسو په مرسته خوشي کړی شوي دي. د دې کسانو د تختونې ذمواري چا نه ومنلې. نن د شام په لسګونو زره به کور شوي خلک د ترکی سره په پوله غیر پاتې دي. دا خلک په حلب خار باندې د روس په ملاتړ د شامي ځواکونو د بریدونو نه تښتېدلې دي. په دې خلکو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. په تایوان کې د ژغورنې کارونه بر روان دي او د سلو کسانو د موندلو هڅې شروع دي. ګمان کېږي چې دغه کسان به د ولس منځله ودانۍ د ملبې لاندې غیر پاتې وي. دغه ودانۍ دوه ورځې وړاندې راغلي زلزله کې غورځېدلې وه. په دې زلزله کې تر دې دمه د 200 کسانو د مړینې او د 500 نورو زخمي کېدو تصدیق شوی دی. او نن سهار د شمالي کوریا یو غشتي کېشته د جنوبي کوریا سمندري حدودو ته واوخته. خو د جنوبي کوریا لخوا د خبرداري د ډازو نه پاس بیرته خپل حدودو ته ستنه شوه. دا پیښه په داسې حال کې مخته راغلی چې د کوریا په ټاپو وزمه تناو لوړې کچې ته رسېدلی دی. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی دا وخت درته د پاکستان د کورونی ورسپانو د اداریو مهم ټکی د اسلام آباد نظمنګ خبريال ریاض مساخیل وړاندې کوي.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل ادارې د افغانستان د مفاهمتي عمل لړکې د سلور ملکی کمیټې په غونډو لیکلي. دغه لړکې د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز وایي چې افغانستان کې مخ پسې واقعیدونکو حملو او تشدد په پیښو ټولو ډلو ته سخت اندېښنه ده او د تیرو 15 کالو نامنې د دغه هیواد اولس ته سخت زیان اړولې دی. نو ځکه د سلور اړخیزه کمیټې په درېمه غونډه کې یو وار بیا په افغان طالبانو غږ وشو چې مذاکراتو کې شامل شي. ورسره د مذاکراتي عمل لپاره د روډ میپ منظوري هم ورکړې شوه. ادارې مخکې لیکي چې د کمیټې کردار په خپل ځای خو افغان طالبانو د مذاکراتو نه وړاندې شرطونه ایښي چې یو خو د امریکایي قواله افغانستان وزي او بل دې د دوی د مشرانو نومونه له تور فهرسته وباسي. بلخوا هندوستان کې د وینا په وخت د افغانستان چیف اگزیکټیو عبدالله عبدالله ویلي باید چې طالبان وسله وغورځوي او مذاکراتو ته کینی. ادارې اخره کې لیکي چې نه خو امریکایي قوا د روان کال اخره پورې له افغانستان وزي او نه دا ممکن ده چې طالبانو نمونه له تور فهرسته وستی شي او تر څو چې دا نوي شوي نو طالبان هم د مذاکراتو میز ته ناراضي. نو ځکه داسې حال کې پوخ امن او کلاري راوستل یو ګران عمل دی. البته پکار ده چې د مذاکراتو سره سره شاه په شاه مذاکراتي عمل هم جاري وساتلی شي او باید د سلور اړخیزه کمیټې د راتلونکو غونډې نه مخکې په دې عمل وشي. که داسې نه وي نو مذاکراتي عمل باید تشي خبرې پاتې شي. د دې ترڅنګ ځینې ورځپاڼو خپلې ادارې د کوټې په بمی چاودنه لیکلي. دغه لړکې مشرق ورځپاڼه لیکي چې د کوټې په ریډ زون کې د کچرې سره نږدې یو ځان وجون کې د اف سي په کاروان حمله وکړه چې پکې 9 تنه مړه او 15 جوبل شو او د حملې ذمواري کلدم تحریک طالبان خراساني ډلې منلې ده. ادارې وایي چې په ریډ زون کې د دومره سختې سکیورټي باوجود حمله کېدل د فکر وړ خبره ده، ځکه چې دې سره وسلوال خای دوی کله او کمزه او غوړي خپل اهداف پنهه کولی شي او چې د دومره سکیورټي په ځای کې حمله کیږي نو په عام ځایونو کې سنش کېدی. ادارې اخره کې لیکي چې د حمله رستو د سرکاري لوړ پوړو بیانونه راځي چې د حملو نه به نه یریږي او دا حمله د دوی عزم نشي کمزورې کولې، خو دې بیانونو ته د حقیقت رنگ ورکولو لپاره ضروری ده چې دا افسران خپل کار په سم ډول ترسره کړي، خپل سترګې او غوږونه خلاص وساتي، ځکه چې وسلوال دا قسمه کاروایانې په یوازې نه کوي بلکې دوی سره ډېر ملګري وي چې ورته اسانې برابروي او دوی منزل ته رسوي. نو پکار ده چې د هغوی په ضد هم کاروایي وشي او دې لړکې پولیسو او قانون نافذونکو ادارو سره سره بلدیتي نمائندګانو له هم خپل کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې د ملګرو ملتونو د ستر سکتر بان کی مون وینا ته پام راګرځوي چې پکې هغه ویلي داعش وسلوال ډله د پاکستان، فلپاین، ازبکستان، لیبیا او نایجیریا په ګډون نورو وړو وړو ملکونو وسلوال ډلې خپل ځان ته اړول شي، ځکه چې دا وخت داعش تر ټولو مالداره وسلوال ډله ده او 2015 کال کې دې ډلې د تیلو نه 50 کروڑ ډالرو پورې آمدن کړی دی. اداریه مخکې وایي چې د دوی د زیر اثر بینکونو نه 1 ارب ډالرې ویستې شوي دي. دا راز د دوی علاقو ته ننوتونکي ټرکونو نه هم دا خلک ټیکس اخلي چې ورسره د دوی آمدن کې ورځ په ورځ اضافه کیږي او دوی کولی شي دا پیسې د رستو پاتې او غریب ملکونو په ځوانانو ولګوي چې ورسره هغه خلک د دوی په لاسو ورتلی شي. د دې سره سره ځنې مذهبي نارې هم د غزوانان د تباهۍ سره مخ کولی شي. اداري اخره کې لیکي چې هر څوک پاکستان کې تر دې دمه د داعش وسلوالې ډلې بشپړه تنظیم نشته، خو بیا هم ګاونډي ملکونو کې د دې جرړې په خورېدو دي او امکان دی دا خلک پاکستان ته راووړي. نو ځکه د بانکي مون خبره له پامه ویستل نه دي پکار او د پاکستان حکومت او قانون نافذونکو ادارو لا دې لړکې چمتو اوسېدل پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه د پاکستان د سکولونو د امنیت په باب د ماشومانو زده کوونکو او د هغو د هغوی د میاندو پلرونو د اندېښنو په اړه یوه لیکنه خپره کړې ده. بلخوا د یورو ایشیا ریویو ژورنال ویبپاڼې په یوه لیکنه کې د افغانستان د سولې په عمل کې د پاکستان د رول موضوع راخیستل شوې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچا ورو.
د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکنه وایي د خیبر پختونخوا په 400 کې پر باچا خان پونتون د جنورۍ د 6 نیټې د وسلوال برید لامله د پاکستان په زیاتره برخو کې تړل شوي سکولونه 13 اونۍ بیرته پرانستل شوي دي. خو د لیکنې تر مخه دغو سکولونو ته تلونکي ماشومان او د هغوی میاندې او پلرونه لا هم د ویرې په حالت کې دي. په لیکنه کې وړاندې راغلي له پاکستان او طالبانو جلا شوې یوې ډلې چې پر باچا خان پوهنتون د برید ذمهواري یې قبوله کړې، د دغه حملې د ویډیو خپرولو په ترڅ کې د ورته نورو بریدونو کولو دړکه هم کړې ده. په لیکنه کې د یو شمېر هغو پلرونو چې لا هم نه غواړي خپل ماشومان سکولونو ته ولیږي په حواله ویل شوي چې دوی د خپلو ماشومانو د امنیت ساتنې لپاره پر حکومتي ادارو باور کولو ته تیار نه دي. لیکنه وایي په خیبر پختونخوا کې تر 20 زرو زیات سکولونه او همداراز د 200 په شاوخوا کې کالجونه او یونیورسټیانې دي چې هم د لیکنې تر مخه د امنیت ساتلې د صوبې د حکومت لپاره یو ستره ننګونه ده. لیکنه د سهیل ناصر په نوم د 50 کلن پلار چې ډاکټر دی له خولې زیاتوي حکومت او امنیتي ایجنسۍ چیرته دي. د وسلوالو خپله خوښه ده چې کله او پر کومې تعلیمي ادارې برید کول وغواړي ورباندې ورځي. بلخوا د یورو ایشیا ریویو ژورنال پر ویبپاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د افغانستان د سولې د خبرو د پرمخ بیولو لپاره د یوې کړنلارې په ټاکلو کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي یوه خوله نه دي. افغانستان وایي د هغه هیواد دروغې جوړې د بریالیتوب کیلي له پاکستان سره ده، خو پاکستان بیا وایي چې په دغه معامله کې یوازې دومره کولی شي چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ په کارولو سره هغوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرې وکړي. دا اوس په افغان حکومت پورې اړه لري چې د یو سیاسي جوړجاړي له لارې طالبانو ته څه امتیازات ورکوي او په ترڅ کې د افغانستان امن یقیني کوي. لیکنه کاږي د یادو دواړو هیوادونو حکومتونه پر دې هم نه دي سلا شوي چې د سولې خبرو ته له نه حاضرېدونکو طالب ډلو سره باید څه وکړل شي. لیکنه زیاتوي پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه کې نه ښودل شي او د افغان حکومت هڅه بیا دا ده چې لږ تر لږه تر راتلونکو 2 میاشتو پورې د سولې د خبرو ښې پایلې مخترش.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د مشال رادیو خبرونه ته غوږی اوس درته ځنې نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو. په جنوبي شمالی کوریا په دې ورستیو کې د لری فاصله ویشتونکو یو راکټ ازموینه کړې ده او په دغه باندې جنوبی کوریا، جاپان او امریکا سخت خبرګون خوده دی. د لړکې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا هم په بیړنۍ غونډه کړې ده او د شمالي کوریا خلاف یې د نوي بندیزونو په حواله باندې خبرې اترې کړې دي. په دې موضوع زمونږ همکار احمد تکل دا ریپورت برابر کړی چې تاسو اوریدو ته راوړم.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د شمالي کوریا لخوا د یو توغندي ازمینه په کلکه وغندله او اعلان وکړ چې د دې سرغړونو په غبرګون کې به پر پیونګیانګ نوي بندیزونه ولګوي. په دې اړه د ملګرو ملتونو بیان تیره شپه د شمالي کوریا د متحد هیواد چین په ګډون د امنیت شورا د 14 غړو له بیړنۍ غونډې وروسته خپور شو. دا غونډه د امریکا، جنوبی کوریا او جاپان د غوښتنې سره سم جوړه شوه او هدف یې پیونګیانګ ته د یو ګډ ځواب د ورکولو په برخه کې د ګډ دریځ خپلول و. د شمالي کوریا دولتي ټلویزیون تیره ورځ خبر ورکړ چې د لرې واټن ویشتونکی دا توغندی په فضا کې د یو سټلایټ د ځای پر ځای کولو په مقصد د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ یون په امر توغول شوی دی. شمالی کوریا د دولتی ټلویزیون د خبر له مخې د کوانګ میونګ سون څلور په نوم دا سټلایټ اوس مهال په څلور نوي دقیقو کې یو ځل د ځمکې پر قطبي مدار تاویږي. خبر زیاتوي چې شمالی کوریا به په راتلونکي کې نور سټلایټونه هم فضا ته وتوغوي. خو د شمالي کوریا منتقدان په دې باور دي چې دا ازموینه د هغه توغندي د توغولو لپاره یو پلمه و چې اټومي سرګلوله لیږدولی شي، خو ازمویل یې د ملګرو ملتونو د ګڼ شمېر پرېکړه لیکونو له مخې ممنوع دي. شمالي کوریا دا ازموینه په داسې حال کې کوي چې له دې مخکې په 13 جنوري میاشت کې د یو هایدروجنی بم د ازمویلو ادعا هم کړې وه. په ملګرو ملتونو کې د جاپان سفیر موتو هیدی یوشیکاوا د امنیت شورا د دې پرېکړې په اړه وویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د شمالي کوریا د ازموینې په اړه چې د دې هیواد له اټومي ازموینې څلور اونۍ وروسته ترسره شوه یو شان په غوسه و. فکر کوم د دې غوسې بنسټ دا حقیقت دی چې له لرې واټن ویشتونکي توغندي څخه کار اخیستل، حتی که د سټلایټ د توغولو نوم هم ورکړئ، د شمالي کوریا په اړه د امنیت شورا له پخوانیو پریکړو څخه یو څرګنده سرغړونه ده. د شمالي کوریا لخوا د دې توغندي ازموینې سمدستي د نړیوالو سخت غبرګونونه وپارول. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون دا یو خورا زیات خواشینونکی اقدام وباله او روسیې وویل چې پیونګیانګ یو ځل بیا د نړیوالو اصولو په وړاندې خپله واضحه بې تفاوتي څرګنده کړه.
تاسو ستونزې
ورنه تکل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې به روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټنې د وجې
د غریبانو تپوس کو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی نن د ګل ورځ ده او در روانې غړی په اخیری برخه کې به درته ستونزې او سرکار دغه هفتهوار خبرونه وړاندې کوو. خو د دې غړی ځینې رپورټونو ته ورځو. په افغانستان کې د روس سفیر وایي چې د سولې لپاره د روانو هڅو ځکه ملاتړ کوي چې د افغانستان کړکیچ د پوځي حل لار نشته. الیگزاندر مانسیتسکی د سرګندونې د اتوار په ورځ هغه هیواد ته د پوځي زده کړو لپاره د لسګونو افغان زده کوونکو د لیګلو په غونډه کې وکړې. نوموړی وایي چې هیواد یې د باثباته افغانستان لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې عمل ضروري بولي. یوسف زدران په دې اړه د کابل نه دا ریپورت راکوي.
په کابل کې د روسیې سفیر د سولې هغه هڅو ته خوشبینه دی چې له مخې ټاکل شوی د فبروري تر پایه له وسلوالو مخالفینو سره د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په افغانستان کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکی د یکشمې په ورځ له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې روسیه د افغانستان د کړکیچ د حل یوازینۍ لار د سولې خبرې ګڼي او دوی له دې خبرو نه په ټینګه ملاتړ کوي.
زموږ په نظر نظامي هیڅ حل لار نشته، نو له همدې امله موږ د سولې د پروسې ملاتړ کوو چې پیل شي. له دې سره موږ په دې نظر یو چې دا پروسه باید د افغانانو په مشرۍ د افغانانو لخوا وي او په نتیجه کې د افغان حکومت او د طالبانو تحریک ترمنځ جوړجاړی رامنځته شي.
ښاغلی مانتسکی دا څرګندونې د یکشنبې په ورځ د نظامي زده کړو لپاره روسیې ته د 45 افغان محصلانو د لیږلو په غونډه کې وکړې. په کابل کې د روسیې سفارت مسؤلین وایي چې د باثبات افغانستان لپاره د نورو هڅو تر څنګ روسیا په لټه کې ده چې یو شمېر افغان ځوانان هلته په نظامي برخه کې وروزي. روسیا داسې مهال د سولې د روانو هڅو ملاتړ کوي چې د شنبې په ورځ د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین استازي په اسلام آباد کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره په یوې تګلارې موافقې ته ورسېدل. په کابل که د روسیې سفیر د افغانستان د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي هغه نظر هم مهم وبالو چې ویلي دي د سولې په خبرو کې د روسیې، هندوستان او ایران د شاملېدو هیله لري. الکساندر مانتسکی په همدې اړه د ازادي راډیو پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا یو ښه فکر دی، خو په دې اړه تر اوسه کابل له مسکو نه رسمي څه نه دي غوښتي. د چارو یو شمېر کارپوهان بیا د سولې په پروسه کې د روسیې له مداخلې نه د هغې ملاتړ مهم ګڼي. وایي چې موجوده ستونزې د امریکا او پاکستان لخوا دي او همدوی باید حل لارې ولټوي. محمد یوسف احمد وایي د روسیې په د هر هیواد مرستو لاس باید لنډ نشي، بلکې افغان حکومت باید د بیلابیلو هیوادونو ډاډ او ملاتړ ترلاسه کړي.
چې برخه په کې اخلي سوله کې طرفدار یم، خو په دې شرط چې نور ستونزې مخته راولاړې نه کړي. دا څلور هیوادونه چې د دې توانایي لري چې سوله راولي، زه فکر کوم همدا کافي دي فعلا. آینده کې زمینه باید له منځه لاړه شي که ضرورت شو کومک دې دعوت شي، دوی دې هم کومک ته دعوت کړي.
روسیه په افغانستان کې د داعش او تاوتریخوالي له ډېرېدو څخه ځکه اندېښنه لري چې په باور یې که د افغانستان کړکېچ د خبرو له لارې حل نه شي، ممکن دا ستونزې د مرکزي آسیا له لارې تر روسیې ورسېږي.
هلته د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه تر 2000 کاله د امریکا او ناتو مالی ملاتړ ته ضرورت لري. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی پرون له امریکا سره د امنیتي تړون د عملي کولو د ګډ کمیشن له لومړۍ غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لیدل کیږي. په دې هکله د کابل نه محمد حدیث پردیس دا رپورټ راکوي.
د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د عملي کېدو د کمیسون لومړنۍ ناسته نن په کابل کې وشوه. د دغې ناستې مهمې پریکړې دا وې چې د افغانستان او د امریکا له لورې درې ټاکل شوې کمیټې به د امنیتي تړون عملي کېدو ته په تدریجي توګه زمینه برابره کړي. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د یک شنبې په ورځ په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان جنرال جان کمبل سره ګډې مطبوعاتي ناستې ته وویل چې د امنیتي تړون د تطبیق کمیسون به عمومي وضعیت ته په کتو تصمیم ونیسي. ښاغلی ستانکزی وایي د ارزونو له مخې له افغان امنیتي ځواکونو سره باید د ناټو او امریکا مالي ملاتړ تر 2000 کاله دوام پیدا کړي.
تر 2000 تر 2000 کال پورې هدف دا ده چې د اوسنۍ سطح د تمویل او د امکاناتو د ورکولو دا وساتل سي. دا خپل د دې معنی لري چې د موږ ارزیابي عینی او واقع بینانه ارزیابي په اساس باندې اوغمر منابع او کمک صورت نیسی سي د افغانستان ملي امنیتي پوځونه په دې باندې وتوانېږي سي او کولای سي خپل دندې سرته ورسوي.
نوموړي همداراز د نړۍ له هیوادونو سره امنیتي او دفاعي تړونونه د افغانستان حق وباله او وایي چې دا د طالبانو لپاره د جګړې بهانه نشي کېدای. ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت په دویم ورځ د امریکا له متحدو ایالاتونو او ناټو سره دوه امنیتي تړونونه امضا کړل چې پر اساس یې د امریکا متحده ایالات او د ناټو غړي هیوادونه به په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت، له تروریزم سره د مبارزې، د افغان حکومت پر وړاندې د کورنیو بهرنیو ګواښونو د دفع کولو تر څنګ له کابل سره خپلو نږدې همکاریو ته دوام ورکړي. په کابل کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کمپل وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون له افغان ځواکونو سره د همکارۍ چوکاټ برابر کړی او دوی په دې برخه کې خپل مرستو ته دوام ورکوي.
د طالبانو لپاره یوازینۍ لار همدا ده چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي، لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غني او ډاکټر عبدالله ترې غوښتي دي. له طالبانو مو غوښتنه دا ده چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او د افغانستان او خپل هیواد یوه برخه وګرځي. خو که تاسو د ماشومانو، ښځو او افغان ځواکونو پر وړاندې خپل تاوتریخوالي ته دوام ورکړئ، هیڅ آینده به ونه
لرئ. کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون له لاسلیک وروسته انګیرنې دا وي چې د افغانستان ځینې ګاونډي هیوادونه به له امریکا سره امنیتي تړون د خپلو ګټو په زیان وګڼي. خو هغه مهال ولسمشر محمد اشرف غني دا ډول اندېښنې بې ځایه وبللې.
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا ته غوږ یې دا وخت درته د نوي سندرغاړي عرفان کمال په غږ کې د اباسین یوسفزي دغه کلام وړاندې کوو.
خپل څومره زور وروي خود سر د پاسه سروي
هغه خلق برت لیشی چې پزمکای نظر وی هغه خلق برت لیشی چې پزمکای نظر دسکو مې پته مناسم چې خبرې ګما سحر وی زپګوت کی چرته جاړم چې پکلی کی اختر وی زپګوت کی چرته جاړم چې پکلی کی اختر چې دا مونږ ساده غانو صدا کوئی جادوګر وی چې جانان می وی پسند کی نو بیا خیر دې کما شر وی چې جانان می وی پسند کی نو بیا خیر دې کما شر د غربت سوې زوانی لکز مخبارانی زما زور زما زوانی ساپ حسن قربانی زما زور زما زوانی ساپ حسن قربانی عقل تل پٹ پورن عشق رنج سلیمانی داد سرو گل موسم دا بی کچا زانگانی داد سرو گل موسم دا بی کچا زانگانی هر یو تاخی دی کات ساختو نا پخوانی محبت سدی اشنا سلطانی دا سلطانی محبت سدی اشنا سلطانی دا سلطانی بے خور کی ملنگی او پکلی کی خانی چی پیدا شوم پختون ربستا مہربانی چی پیدا شوم پختون ربستا مہربانی او خبر ادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا حسی او خبر ادا حسی او خبر ادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا مینا زورا ورادا مینا زورا غر سرا ڈغرا دا غر سرا ڈغرا دا مینا زورا ورا دا مینا زورا ورا دا
د عرفان کمال په غږ کې دغه کلام مو اورېده. ورسو د ریپورټونو لړۍ ته د کورم ایجنسۍ د بازو سیمې اوسیدونکي وایي څلور کاله وړاندې ورته د اوبو لپاره د پایپونو غځولو منصوبه شروع شوې وه، خو لا هم سرته ونه رسېده او دوی د اوبو له وجې اوس هم د مشکلاتو سره مخ دي. د دغه سیمې خلکو غوښتنه کړې چې حکومت دې د دې منصوبې د ځنډ تحقیقات وکړي. هلته چارواکي وایي چې دوی به د دې مسلې جاج واخلي او زر تر زره به یې سرته د رسولو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې هکله نور تفصیل د سیمینا زمون خبریال طارق اورک زهرا کوي.
په کورما کې د بازو اوسیدونکي وایي څلور کاله وړاندې په دې سیمه کې حکومت ورته د اوبو ځینې پایپونه غځولي وو، خو بیا یې له هغې وروسته نه حکومتي چارواکي ولیدل او نه هم په پایپونو کې پاکې اوبه تېرې شوي دي. فضل الرحمان په نوم یو ځایي کس مشال لوډیو ته وایي هغه وخت پایپونه د غځولو لپاره پیسې هم وتلې وې، خو دا نه ده معلومه چې بیا ولې د دوی د اوبو ستونزه حل نه شوله.
دا فیپس 2010-2011 په منځ کې منظور شوی و او دا پیپ تقریبا په 3-4-5 کیلومتر پورې شی او بیا دې کې برنونه وشولو. دا پیپ سکوم دی هغه بیا اوبو تیونو یولو خالکو کورو ته یولو چوسپل یولو چوسو پیپ مو مکمل غیب شو رک شولو اکل وطن ولا خاله کا محرومه پوت شولو بوینه.
د بازو مرجی خان چې په پونه غزول په وخت په دې پراجیک کې د مزدور په توګه کار کړي وای چې حکومت د خلکو د اوبوستونز حل کولو لپاره د پونو د غزول کار څلور کاله وړاندې شروع کړي او چې وروسته بیا په نیمه کې پاتې شو او دا لا هم بیا نه دی شروع شوی.
درې میاشتې حکومت کار کړی دی په سړو کې په یخو کې 15 پیتاو یا کسان تلل مو کار کاوه هغه نه ورسته پای سامان نیم ته راغی هغه پیپ ویشتاپ که څه شتاپ شغه نه ورسته برنونه روغله برنوی پیپ یوی وسه پیسې هغه شو پیپ
پرش دور غلی و د غلوی لګاردی نه د سید اکبر کو کوټه پوری پوتی سید اکبر کوټه نه تر بازوی پوری گینه کو پوری بیا پوت شو
ادبار ګل پونو میزای مشر مشال لډیو پلار د غختنه کوي چې د پلاټن وشي چې اوبوستونځ حل کول لپاره چې کم پروجیکټ شروع شوه وو هغه سرته ولې نه رسیدو
تقریبا 10 کیلومتر پایپ یو کم جوړ دسی وو او هغه سهاله پرې هغه پایپ وشو بیا کنه کوم شو کور متونه شو او بکه د سکیم پاته ونه لګیدا سره د سکیم کوم طرف ته لوړو کوم شای حکومت نه وشي کنه هغه خو بیا څوک تپوس کوي د تپوس څوکي دا له وبو مت نه درسدلی نو دا د مغختنه ز بدی باندې د پختنه و کې د سکیم ویلی خراب دی ویلی څه مسله دی ورکی دا ویلی نه کیږي دا د مغختنه د حکومت نه
پس ما کې د پبلک هیلت محکمه مشر اس ډیو رفیع الله مشال لډیو توای کلنه چې په دغه چوکې راغله دی نو دا سه سند شوی او زیاتوی چې کدا سه خبره وی نو دوی به د هغه خلاف کاروایی کوي بازو سیما د منځنی کور می په حدودو کې راځي چیرته کې د خونې خل قبیلې درې سو نه زیات کورنۍ اوسیږي د بازو اوسیدونکي پاکې اوبه نه لري او دا وخت دوی د لرې ځایونو نه د څښلو اوبو په بشکو او په منګیو کې پر وړلو مجبور دي تحریک ورکزه مشال رادیو
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ زمین لجوند سر نست
فیمی دا چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پین دیو مین دی نور نگو آری چنور کو بیگنا زامنوں کتا بچون تک کینی چون تک خل پلاو غوڑای چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه بس هم د غمروه د غری پټونه مو پکې واوریدل بیلابل موضوعات باندې او خوږی سندری محمد ته پکې وړاندې کړلې د سلام پښتونخوا په دې اخیری شیبه کې دومره وخت لرو چې تاسو ته پکې و بل خوندور سندره وړاندې کو د حشمت سهار او میناګل په غو کې د مشال ریډیو نور خبرونه لا هم دوام لري د مشال ترڅنګ اوسئ
رانا پیا مرمری گچے سوایا
دیر پتا پوہے گم اے خاتے بستر کے میں شرمی گچے
جڑا پتا پسے کا جپر سبب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے ہرش پہ کا زمانت سیارا رایا دے ہرش پہ کا زمانت سیارا سودا چې شے تماشا میں ساد مخد تماشے کا شے تماشا میں ساد مخد تماشے کا رایا زے حق شپے کا زمانت سیارہ